Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د لندې یا قوس څلرمه د نومبر 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د خبرونو پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. په خبري راپورونو کې نن اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یو ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه جوړوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 د کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک سوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیښې خوشونت ثبت شوی دی. زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې زیاتر لفظي خوشونتونه دی چې دا یو عاری امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکي خوشونت په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. د ایران د سپایي پاسداران ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په اوسنیو مظاهرو کې ګډونوال اجیرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپایي پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علی فیدوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د سپایي پاسداران مرستیال وویل د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان له نږدې په ډزو وژل سوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور څرګندوي. د پردیو د پارونو پر اساس جنایت وکړ او ډیر خلک یې ووژل. ډیر کسان له یو یا نیم متر فاصله لګیدلی او وژل سوي دي، یعنی دوی د مظاهره چانو په ډله کې وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یو مورد کې له هلیکوپټر څخه پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر پر 15مه د حکومت له هغې اعلان وروسته پیل شول چې ویې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دغه اعتراضونه نږدې سلو شارونو او شارګوټو ته وغځېدل چې وروسته یې بیا سیاسي بڼه خپله کړه او معترضانو د جوکپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیسې کاري لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل سول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاري لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سږنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوې او د چین ولسمشر شی جین پینګ لپاره چې په 2012 کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدوي. ښاغلي بلومبرګ د روان کال په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په کمپاین کې رسمن خپل نوم ثبت کړ. هغه په یو بیان کې ویلي: زه په انتخاباتو کې درېږم څو ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړم او امریکا له سره جوړه کړم. بلومبرګ زیاته کړې چې د نورو څلورو کلونو لپاره د ټرمپ د بې پروايي او غیر اخلاقي سلوک زغم نور نه لري. د بلومبرګ دا څرګندونې په مارچ میاشت کې د ده له مخکنیو څرګندونو سره چې ویلي وو د 2020 کال په ټاکنو کې ځان نه کاندیدوي په تضاد کې دي. د بلومبرګ کاندیدېدل شی په ډیموکرات ګوند کې د کاندیدانو ترمنځ چې ټول پیژندل سوي کسان دي سیالي ستونزمنه کړي. د محل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن، سناتور الیزابت وارن او سناتور برنی ساندرز ځانونه د ډیموکرات ګوند لخوا کاندیدان کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې له ځینو انتخاباتي ډلو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه جوړوي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو موږ په نیمه لار کې پریښو، نه دی خواتلې شو نه خواتلې شو، نو څنګه موږ پایلې اعلان کړو؟
ځینو وکیلانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. دا هم وري چې په خوست کې چارواکي هڅه کوي چې تاریخي کلګانای بیا ورغوي.
چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي.
په بهرنی موضوعاتو کې وري چې د ایران چارواکو له قضا څخه غوښتنه کړې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. د ژوند پرنګونو کې وري
کله چې یو ښځه خپل عرض پاړه یا خپل کیس درجوي، هلته ځي باید دوی دستون سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تېرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکل نه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړون کې ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیره شپه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګه غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمنګ سره لطفاً همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پریښو، نه دې خواتلی شو اوس نه خواتللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟ دا زمنګ لپاره یوه غټه ستونزه ده. ټول نګرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او داسې یو وضعیت.
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه هم دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځوه، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتله. د تناقض اصلي مسؤول کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی وسی.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړی ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 130,000 613 نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
ستاسې کومه نیوکه موجوده د قانون له مخې هلته موږ شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون لرو، بیا هلته محول کوي. اما موږ ته خو اجازه راکوي د یو خوا نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي، د بل خوا په ولکه کې نیول د مرکزونو، تهدید د لرګیو سره راوتل، د پشولو پاشل، د شیشو ماتول، دا خو لاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم دوه میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه شاوخوا دوه میاشتې اوړي، خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوې. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صفای:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري، نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنۍ پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم اغېز کوي. که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي، موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسیون د عقرب میاشتې په 13 نیټه په ټول هیواد کې د 8,216 محلونو د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل کړ، خو دا کار د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې لا هم په وو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د معترضینو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسیون وین زبی الله سعادت د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شپږ ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. ښاغلی سادات وایي کمیسیون به د قانون او طرز العملونو پر بنسټ لومړنۍ پایلې هم ډیر ژر اعلان کړي.
کمیسیون د شته نافذه قوانینو طرز العملونو لوایح پر اساس باندې مخته ځي. کمیسیون د دې توانایی لري چې دا پروسه مدیریت کړي او دا د میزان پر شپږمه ټول ملت ته فیسبوک هم رسولی ده.
لډیرو هڅ سره حکومت حاضر نشو چې په دې اړه آزادي رادیو سره خبرې وکړي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاډ یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. دا لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورځپاڼې په لیکنه سناتور یانګ په یوې اعلامې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یو پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالات ته رسیدلی د امریکا کانګرس د جګړیزو ځواکونو اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دوی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي، کانګرس باید د دې پروسې یو برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي، ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمو یا استلو پاړه کیږي د کانګرس په منظم سلام مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولای شي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمو او کشمیر د لانجې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لاګست رئیس چې نوی دلی په جمو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې. ډېری راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی دلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی، خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي، د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ، متغیر او په بشپړ ډول د نوی دلی د خوشي وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هېوادونو دی او افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونه کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول، د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
نن د نومبر 15مه د شوزو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ژوند پر رنگونو کې له شدي سره پر همدې موضوع خبرې سوي دي. د خوست چارواکي وی هڅه کوي د نوي مالی کال په بودیجه کې د تاریخي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
خوست خار پر جوخ جنوب لوري ته د خاورین غونډي او لپاسه د تختبه کې دوه تاریخي او پوزي کلاګانې چې خواوشا سل کلاې له جوړولو تیریږي د لمنځتلو له ګواخ سره مخامخ دي. کته هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ور اخو اسناد نه دی پاتې شوی. خو د مخکنی خلکو په خبره ممکن ودانی زیچاري د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوی او تر لاسو کلونو ډیره موده نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ وی او بلې غونډي تا ته تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونلونه جوړ شوي چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولی شي. د تختبې کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوي. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کوم بل څه نه دي استعمال شوي. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، آزادۍ راډیو ته وویل
دا هم سیاحتي پلوه هم له تاریخي پلوه او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنې، حتی میلمانه راځي، هم د تاریخي ځایونه کتنه کولی شي او هم دلته اوسېدلی شي تر څو د دې د دغه باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات و فرهنگ ریاست د تاریخی آبیتات مسئول سید قابل شم یا خیلوایی چه د تختبی که د ودانه و درقوان براندیزی اردوان وزارت تا دیر مخ که کرده دی
بیش نیهدونه ما کرده رسمن چه ده تاریخی آبیتات باید منگ تا ورقوال شی که ورن و نرقوال شی نو نموری تاریخی آبیتات لیمنزد لوب و حالت کرده.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې یوه پیړۍ مخکې افغانستان یو ډېر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوځ درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. د تختبی کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کېږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونشي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران سپای پازداران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کېږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل شوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیزاه وی. احمد تکل او پدیړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علی فدوی پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدماشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوی وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمیر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پاراونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقوقو مرکز پر خپل وی پانه لیکلی چې د کرار راپورونو او د رسمي ارقامو لمخه لک تر لګه 2555 کسان نیول شوی او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمیره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنا استیزا شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. د مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یو چاودنې کې د خپل یو بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دوو کسانو ته پرون په کابل کې په یو چاودنې کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمیر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجیرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشري انتخابات ته کاندیدوي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر نه په خپل سیمه کې لیکلي په افغانستان کې د خدای تلپاتې سوله راولي او زموږ دولت دې خدای را جوړ کړي. فرید رحمان سیدی منګل له کابل مور د جمهوریت ریاست پر کاندیدانو رغ کوي چې د کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي تر څو د ولس رایو ته سپکاوی ونه سي. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي انتخابات حتمن ګټون کې او بایلون کې لري. بایلون کې خواوي باید خپل ماتې ومني، نور مشکلات ایجاد نه کړي. وحدت الله کاروان د کونړ له مرکز نه لیکلي د افغانستان له حکومت غوړم د کونړ پر ویسین د برق بند جوړ کړي تر څو د نورې هیوادونو د وارداتي برق له احتیاجي څخه د تل لپاره خلاصو. جعفر لیکلي چې د افغانستان داخلي مهاجر د